بگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم نن د دوشنبه ورځ ده او د 1340 نوې مریض کال د لړم د میاشتې 13 د 2015 میلادي کال د نومبر د 9 سره سمون خوري دا وخت په واشنگټن کې د مخوستن اتنیمه بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار شپږ بجې کېږي د مهمو خبرونو غټ ټکی
اشرف غنی وای چې د غاصبینو نه بزمکه بیرته واخلي د برما د انتخاباتو رسمي نتایج بنن اعلان شي او د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وای چې د اوباما سره به د سوریې برسیره د سیمې د امنیت په هکله خبرې وکړي
د امریکا غک آشنا رادیو دوهم نیم ساعت سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي په دې خپرونه کې به واوري چې د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو واشنگټن ته په رسمي سفر روان شوی دی کوم افغانان چې لخص نه سعودي عربستان ته سفر کوي وای چې د سعودي چارواکي په هوایي میدان کې نیسي او بیرته افغانستان ته راشړي او د روغتیا نړیوال سازمان WHO وای چې په نړیواله سطحه به د کولورا د ساري ناروغۍ د ختمولو لپاره مبارزه پیل کړي تر ټولو لومړی له نظرانی یوسف زینا د دې سات خبرونه واوري
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې به د خاریز مکو غصب ختم کړي او هغه ځمکې چې په تیرو کلونو کې غصب شوی بیرته د غاصبینو نه واخلي ولسمشر غنی دا سرګندونې پرون د یکشنبې پورس په کابل کې د افغانستان د خاري پراختیا په دویم ملي کانفرنس کې وکړې زیاته کړه چې فساد د خاري پراختیا په وړاندې یو لوی خنډ دی خو وای چې ټولې غصب شوې ځمکې به د غاصبینو نه بیرته خلاصې کړي افغان ولس مشر په دې برخه کې د ولس په ګډون ټینګار وکړ او وی ویل تر ټولو مهمه برخه دا ده چې خلکو ته ګډون ورکړو تر هغه چې په اساسي توګه خلکو ته ګډون ورنکړی شي په خارونو کې خوندي ژوند نه رامنځته کیږي د غراز ولس مشر غنی د خاري پراختیا په برخه کې د خصوصي سیکټور د ونډې یادونه وکړه او خصوصي سیکټر د فساد لویه سرچینه وبلله د ولسمشر په وینا 3 میلیارد ډالر د افغانستان په بانکونو کې شته خو له هغه ځایه چې د خصوصي کمپنیو ساختماني معیارونه واضح نه دي نو چاته قرضه نشي ورکولای د برما د انتخاباتو رسمي نتایج به نن اعلانېږي په میامار یا برما کې د رای شمیرل دوام لري پرون د شنبې په دغه هیواد کې د 15 کلونو راهیسې د لومړي ځل لپاره آزاد انتخابات وشول ول کېږي چې په انتخاباتو کې تر 80% پورې هغه خلکو برخه اخیستې وه چې د رای ورکولو شرایط یې پوره کول په برما کې نږدې 2.5 میلیونه خلکو په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره نمونه لیکلي وو د میامار د دیموکراسۍ طرفداره مشره آن سان سو چی هم خپل رای واچوله هغه چې د دیموکراسۍ لپاره د ملي لیک مشره ده د رای د ورکولو مرکز ته لاړه او رای ورکړه په سلګونو جرنالستان د هغې شاخوا راټول شوي خو کله چې هغې رای ورکړه د جرنالستانو سره خبرې ونه کړې د رای اچونې په جریان کې د کومې لوی ستونزې رپورټ نه دی ورکړی شوی د انتخاباتو ناظرینو د انتخاباتو ورځ یو مهمه او د خوشحالۍ نه ډکه ورځ بللې ده د انتخاباتو رسمي نتایجو اعلان به نن کیږي اسرائیلي چارواکي وایي چې د اسرائیل په ختیځ کې یو فلسطینی خپل موټر د اسرائیلیانو په یو کسانو باندې خېجولې دی په دغه پیښه کې 3 تنه اسرائیلیان زخمیان شوي دي برید کوونکي په خپله د اسرائیلي پولیسو په ډزو کې ووژل شو نور تفصیل د سید سلیمان شان اوري
دا پیښه په داسې حال کې وشوه چې د اسرائیل صدر اعظم متحده ایالاتو ته سفر کوي واشنگټن ته د اسرائیل د صدر اعظم دا سفر به په سیمه کې د تشدد په پیښو په بحثونو متمرکز وي د اسرائیل صدر اعظم واشنگټن ته د خپل سفر په باب وویل
په مزرعه تیخون لربوت بسوریه
د امریکا د جمهور رئیس ربا په سیمه کې د تشدد د ورستیو پیښو او د امنیت په لارو چارو خبرې وکړي او د هغه سره به د سوریې په موضوع هم خبرې وکړي او ممکنه ده چې د فلسطین په هکله په خبرو اترو کې به پرمختګ وشي زه به د متحده ایالاتو سره د اسرائیلو د امنیت په هکله هم وغږېږم او دا هغه څه دی چې متحده ایالاتو یې په اړه هم ژمنه کړې ده
خبرونه ته ادامه ورکو. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې که چیرې دا وموندلې شي چې د مصر د سینا له پاسه د روسیې الوتکه د بم د چاودنې له امله رالویدلې ده، نو دوی به په یو شمېر ښارونو کې د هوایي ډګرونو په امنیتي تدابیرو غور وکړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلپ هامند خبرداری ورکړی چې که چیرې د روسیې د الوتکې د رالویدو په اړه شکونه په رښتیا بدل شي، نو دوی به د هغه ښارونو د هوایي ډګرونو د امنیت په اړه د سره غور وکړي چې هلته وسلوال فعال دي. بل پلو ته د اسوسییټډ پرس خبري اجنس رپورټ ورکوي چې د مصر د شرم الشیخ د ښار د هوایي ډګر په امنیت کې ستونزې موجودې دي. په دغه ستونزو کې د مسافرو د بکسونو د چک کولو د مشینونو سم کار نه کول هم شامل وو. دا خبري اجنس د هوایي ډګر د چارواکو له خولې دغه خبره کړې ده. د شرم الشیخ په هوایي ډګر او د مصر په نورو هوایي ډګرونو کې امنیت هغه څه دی چې د روسیې الوتکې د رالویدو د پیښې د تفتیش ټیمې په اړه تشویش لري. د امریکا په ښار فرګوسن کې پولیس په لارو کوڅو کې ګرځي او د خلکو سره خبرې اترې او روغبړ کوي. شاوخوا یو کال پخوا د امریکا په ښار فرګوسن کې کله چې په یو سپین پوستي پولیس یو تور پوستي ځوان مایکل براون ووژو، د هغې نه وروسته خلکو د پولیسو په ضد خونړۍ مظاهرې وکړې. د فرګوسن پولیس اوس دا کوشش کوي چې د خلکو د پولیسو سره اړیکې ښې شي. د فرګوسن پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې دغه پروګرام یې په دې هدف معرفي کړی دی چې دغه ښار خلک په پولیسو باندې یو ځلې بیا باور پیدا کړي او د پولیسو او خلکو ترمنځ د تعلقات ښه شي. او نړیوال بانک خبرداری ورکوي چې د اقلیم بدلون به د راتلونکي 15 کلونو په مودې کې شاوخوا 100 میلیونه خلکو په ژوند باندې سخت منفي اغیز وکړي او هغوی به په غربت کې ژوند ته مجبور شي. پرون د یکشنبې په ورځ په دغه خپور شوي رپورټ کې نړیوال بانک ویلي دي چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي او د نړۍ د خوندیتوب لپاره دی نړیوال زر تر زره پیاوړي اقدامات وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن اتباجي او ودش د خېری د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو واشنگتن ته په لار ده. نو موړه بعد متحده ایالاتو د جمهور رئیس بارک اوباما سره نن د دوشنبه پر سپین ماڼۍ کې خبري وکړي. پام وکړئ د بیت المقدس نه د امریکا غږ د خبریال رابرټ برګر ریپورت ده.
نتنیاهو وایي د امریکا د مشر سره د ده په ملاقات کې به د نړۍ د قدرتونو او د ایران ترمنځ د اتومي موافقې په درشل کې د اسرایلو د امنیت په قوي کولو باندې ټینګار وشي. نتنیاهو خپل کابینه ته وویل امریکا تل په منځنی ختیځ کې د قدرت د توازن د بدلون په وخت کې د اسرائیلو د کیفي ژغورنې ژمنه کړې ده. د جولای په میاشت کې دغه جنجالي موافقه لاسلیک شوه، نو د هغه وخت نه را په دې خوا د دغه دواړو مشرانو ترمنځ لومړی ملاقات دی. دغه موافقه د اسرائیل او امریکا ترمنځ روابط سخت خړپړ کړل. نتنیاهو تور لګوي چې دغه موافقه به د اتومي وسلو لاسته په راوړلو کې د ایران مخه ونه نیسي چې کېدای شي د یهودو د دولت موجودیت د ګواښ سره مخامخ کړي. نتنیاهو د دغه درک شوي ګواښ په درشل کې له امریکا نه تلافي غواړي.
הפגישה הזו חשובה על מנת להעביר את המשך הנתיב של הסיוע האמריקני לישראל בעשור הקרוב.
دوه له اسرائیل پر راتلون کې لسیزه کې د امریکا په نظامی مرسته کې پوره زیاتواله غواړي. امریکا په کال کې د اسرائیل سره 3 میلیارډ ډالر مرسته کوي او چارواکي وایي نتنیاهو هیله لري چې په هر کال کې دغه مرسته 4 یا 5 میلیارډ ډالر ته ورجېږي شي. دغه دواړه مشران به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شپږو هفتو په تاوتریخوالي هم خبرې وکړي چې د یو لوی جنجال ویره پیدا کړې ده. جمهور رئیس اوباما او نتنیاهو به په داسې لارو چارو باندې هم خبرې وکړي چې د مخې به یې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی کم شي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه د آزادۍ د رادیو پیغام واوریدل. کم افغانان چې د خوسنا سعودي عربستان ته سفر کوي وایي چې د هغه هیواد هوایي میدانونو ته رسیدو سره سمې پولیس نیسي او بیرته د پاسپورت د نلرلو له امله او یا په پاسپورټ کې د ستونزو په وجه باندې کابل ته رالیږي. په مکړې په سیمه کې زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ ده.
ستونزه په هغو پاکستاني پاسپورټونو کې را پیدا شوې چې له سعودي عرب څخه افغانستان ته د رخصتۍ په خاطر پرې ویزې اخیستل شوې. پر دغو پاسپورټونو د کابل په حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر کې د داخلي دوه ټاپنه ده وحل شوې. سلګونه خوستوال مسافر چې د خوست ولایتي شورا مخې ته راټول شوي ویلي چې د سعودي عربستان هوایي ډګرونو ته له رسېدو وروسته یې بیرته کابل ته لیږي او یا یې د جعلکارۍ په تور هلته زندان ته اچوي. محمد عالم د خوست د موساخېلو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هغه امریکا غږ ته وویل
ولادي موږ ته سعودیش کې ایرپورټ کې وروتو دخول موږ ته په هغه کې وال دي په پسپټه کې
خارج
خروج افغانستان ته چرولو په افغانستان سفارت کې موږ ته په ایرپورټ کې په وراکه کې وو دا دی وراکه کې اوس دلته سعودي ته چې موږ لوټو لسیر ته چې تاسو کوم دي چې دخول لګیدل دي یا تاسو خروج کوم دي لګیدل موږ ته اوس دا کې نه یا چې څه معنی
کسه هم کارش مر نشته خو د اټکل مخې ویل کېږي چې تر 15000 زیات خوستال په سعودي عربستان کې کاروبار لري چې زیاتره هغه د پاکستانی پاسپورټونو په وسیله تللی دي. همدارنګه دغه مسافرین وایي چې که افغانان د پاکستانی پاسپورټ ټولې قانوني مرحلې بشپړې هم کړي بیا هم د هغو پاکستانی مامورینو له لورې په ګوته کیږي چې د سعودي په هوایي ډګرونو کې ګمارل شوي دي. سعودي عربستان ته تلونکی مسافر او د دغه ولایت د ګربز ولسوالۍ اوسېدونکی په دې حکلات داسې وایي
موږ کسان تللي دي جدینه واپس کړي دي د پاسپورټونه کچا دي ډبلینګ دي په دوی کې خروج دخول سي وایي مجاده کې پاکستانی ولاړ دي هم واپس کوي افغاني پاکستانی پیژني موږ ستونزه دا ده چې موږ ته دلته پاسپورټ راکړي سپین پاسپورټ راکړي وزیر خارجانه لیکل پوسی چې موږ ته ډایرکټ نګل معلومات واوري که موږ ته دا ونسی موږ ته بدلته ټافی مو وایي افزول دي ستونزه به موسی ویزه به مو خراب شي.
دغه افغان مسافرین پر ملي والی حکومت د ناغړی لاملات اعتراض ترڅنګ غوښتنه کوي چې د سعودي له دولت سره د یادې ستونزې حل لارې چارې ولټوي کنه لستر اقتصادي نقصان سره مخ کیږي. د خوست ولایت اوسیدونکی اول خان یو له هغو کسانو څخه دی چې په نږدې ورځو کې شپږ میاشتنی رخصتي په پوره کېدو ده.
ویزیم خاتمه شو دی ډیرو خلکو کاروبارونه سعودي کې پاتې دي په 2 لک ریال یو لک ریال د سي داري او مصرف سوی دا مقصد دلته کاروبار جوړ کړی کپلان ناشتي دلته ټول رئیسار دي دا موضوع باندې موږ دا حق لغواړو چې موږ مقصد ورسیږو.
په همدې حال کې د خوست دی ولایتي شورا غړي عبدالولي وحیزي امریکا غږ ته وویل چې د افغان مسافر د غستون زیل ولسی جرګي او بهرنۍ چارو وزارت سره شریکه کړې ده.
په مرکزی حکومت خصوصا د بهرنیو چارو کورنیو چارو په وزارتونو باندې او شخصا ولسمشر باندې غوښتل چې د خوست د خلکو دغه لوی ستونزه چې د خوست خلک ورته مخامخ دي او دا یو نه د دوه نه دي بلکې په سلګونو په زرګونو خلک دي چې اوس پیلن په سعودي عربستان کې د مسافرت شپې او ورځې سبا کوي د دوی دغه ستونزه تر رسیدګي وکړي.
دا ستونزه داسې وخت کې رامنځته شوې چې سمدا مخکې سعودي عربستان ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر پر مهال دغه هیواد لو چارواکو سره د افغان مسافرو د ستونزو د حل د تفصیلي خبرو په اړه ویل شوي. هڅه مو وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت غبرګون هم واخلو خو کوم ځواب مو ترلاسه نه شو کړی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
زما پسند کو بیدار نہ شو معلومی کی چکم بخدا درس جہانیم چد درس جہان دلدار میں دلدار نہ شو خرم پخپلا په دنیا کې مې بل هیڅو غم خوار نشو کم سلا نصیحتنا ورتو کلا دا خدای بلار کړه پلار نشو سهل کار دیکھ رحمان په زړه زار شما
چه خاطر دا حقی مست ازار نشو سے گم چی فنایما دس بین مخد تور زلفو لرغبتا منت بار دا ہر سفید دا ہر سی آیما درکی با خبر اونم دا یار دا پارا دعا گو ہم دا نیک خواہ ہم دا بید عشقا بید عشقا کمی عیب کمی هنر دے نہ خبر پا عبادت نہ پا گناہ یما خاک دا زلفو اپخ پلا اخدے را ٹٹکا گنز دا یار تر قد پوری کو تا یما سبرے دیار پوصل کی مہجر کلمہ دس پر لپا مر غزار کی اچھ گیا یم درقی بلا جسان دے بلا اشوا زرحمان دخ پلا یار ناوی سایم ساغر دما ہوں مہرو میں شام شا لا ولا بندگی بیا ذاتی وی کا مقصد دا زادے لرے غلام شا مستانو کی دا قل خاون غل دے کپ نورو خلقو خاص دلتا عام شا زان جون دے پزمک خاص
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. دا وخت واشنگتن کې د ماخوستن 8:44 دی. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی دی چې په نړۍ کې به د کولورا د ساري ناروغۍ د ختمولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال دی رپورټ ته.
د نړۍ د صحي ټولنې یا ډبلیو ایچ او په یو تازه رپورټ کې ویل شوي چې په نړۍ کې د دریو نه نیولې بیا تر 5 میلیونو پورې د کولرا د مرض قضیې ثبت شوي او هم په دغه مرض 120,000 کسان مړه شوي دي. دغه مرض چې د چټل اوبو او د خرابو خوړو د استعمال له کبله پیدا کیږي کولی شي چې په 100 ساعتونو کې یو انسان ووژني. د 1991 کال راهیسې دغه واکسین چې خوړل کیږي زیاتره هغو کسانو ته ورکول کیږي چې نور ځایونو یا سیمو ته سفرونه کوي. مګر په 1300 کلونو کې دغه وضع په کامل ډول په دې دلیل بدله شوې چې د نړۍ د صحي ټولنې په مالی مرسته نړیوالو بشري ټولنو په هغو سیمو کې چې هلته د دغه مرض د خپرېدلو خطر موجود وو تقریبا 2 میلیونو خلکو ته دغه واکسین ورکړی دی. د نړۍ په صحي ټولنې کې د کولرا د مرض متخصص ډومینیک لیګروس وایي چې دوی ته دا معلومه شوې چې د کولرا د مرض ضد واکسین د دغه مرض په کنټرول کې ډیر مؤثر رول لوبولی دی. هغه وایي دی امید لري چې په څو راتلونکو کلونو کې به 3 میلیونه واکسین نور هم تولید شي او په عاجل او اضطراري وخت کې به د هغې نه استفاده وشي. هغه وایي دې کې شک نشته دی چې دا د کولرا د مرض د مخنیوي په برخه کې د اوږدې مودې د حل لار نه ده. د دغه مرض د مخنیوي په برخه کې اصلي لار دا ده چې پاک اوبو ته باید لار پیدا شي، او هم په عملی او طبي ډول د دغه مرض د مخنیوي لارې چارې ولټول شي. کولرا یو داسې مرض دی چې د هر کال په هر موسم کې د هغې د خپرېدلو امکانات شته دی. د نړۍ د صحي ټولنې په دغه رپورټ کې ویل شوي چې یوازې په افریقا کې تقریبا 30 میلیونه خلک د دغه مرض د خطر د امکاناتو سره مخامخ دي. د کولرا د مرض ډیر خطرناک ځایونه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت، بروندی، جنوبی سودان، موزمبیق او غانا کې موجود دي. د نړۍ د صحي ټولنې دغه رپورټ وایي چې د افریقا د جوبا د سیمې په 15 کلو کې د کولرا 622 قضیې ثبت شوي، او په هغې کې په دغه مرض 13 تنه مړه شوي هم دي. او هم سکل په تانزانیا کې 12,800 د کولرا قضیې ثبت شوي چې په هغې کې په دغه مرض 150 تنه مړه شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیاسي چارو څېړونکي د نتیجې ته رسیدلي دي چې د روسیې یوه مسافرونکې الوتکه چې وافته مخکې د سینا په ټاپو ځمکې راولوېده بم پکې وخول شو، او که واقعا د خبره درسته ثابته شي کرملین به په مقابل کې ډېر سخت پوځي عکس العمل ښکاره کړي. پام وکړئ، په مسکو کې د امریکا غږ د خبریال ډانیل شرف رپورټ دا چې زه سلیمان شاوی تاسو ته دروښوم. د پوځي چارو څېړونکي په دې باور دي چې د روسیې یوه مسافر وړونکې الوتکه چې وافته مخکې د مصر د سینا په ټاپو وزمې کې رالوېدلې وه بم پکې ایښول شوی و. دا خبر هم کوي که واقعا دا خبره درسته ثابته شي کرملین به په مقابل کې ډېر سخت عکس العمل وښیي.
Tens of thousands of Russians are trying to return home after Moscow suspended all flights to Egypt.
روسټه لهغه چې مسکو مصر ته خپل ټول هوایي پروازونه فسخ کړل، په لږونو زره روسان چې دا وخت په مصر کې بند پاتې دي زیار باسي چې زر په زره ځانونه وباسي او خپل ملک راستانه شي. مصر ته هر کال د روسانو په شمول په میلیونونو خارجي سیلانیان د سیاحت او تفریح لپاره ورځي، خو تېر هفته د سینا په ټاپو وزمې کې د روسیې د مسافرونکې الوتکې د رالوېدونه وروسته اوس څوک زیات زړه نه ښه کوي چې د مصر د تاریخي آثارو د سیل لپاره ولاړ شي او یا د شرم الشیخ په تفریحګاه کې وخت تیر کړي. لاسته راغلي شواهد او اسناد ښیي چې د روسیې الوتکه چې 240 مسافرین او د عملی غړي پکې سپاره وو شاید چې د بم د چاودنې له امله په فضا کې 2 ټوټې شوي. په مسکو کې د دفاعي چارو یو کارپوه او ژورنالیست پاول فلنهر په دې اړه خپل نظر داسې څرګند
کړ.
کوم خبر نه، او له همدې امله د روسیې چارواکو تر اوسه پورې قصدن له ځنډ نه کار واخیست. په اصل واقعیت باندې د اعتراف کولو په ځای خپل ځان تېروو. هغوی اوس دې نتیجې ته په قراره قراره رسیږي چې الوتکه د بم د چولو په نتیجه کې راغورځول شوې وه. د سینا په ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغې مسافرونکې الوتکې د راغورځولو ذمواري قبوله کړې ده، او وایي چې دغه کار یې په سوریه کې د مخالفانو په مرکزونو باندې د روسیې د هوایي قواو د جټ الوتکو او هلیکوپټرو د بمباریو په ځواب کې کړی. د چارو څېړونکي په دې نظر دي چې د دغې پیښې له امله به روسیه د بشار الاسد د رژیم له نظامي ملاتړ نه لاس وانخلي. د مسکو په دولتي انسټیټیوټ کې د نړیوالو څېړنو د څانګې کارپوه ویکتور میزن په دې اړه وایي، همدغه شان زه فکر کوم چې دغه پیښه به په روسیه کې د هغو کسانو دریز مضبوط کړي چې وایي تروریزم په هر شکل چې وي باید حتماً له منځه یوړل شي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ژمنه کړې په هر ځای کې چې جنگي او روسان پکې راګیر شوي ژوند له خطر سره مخ کیږي دی به دفاع کوي. په هغه دا خبر هم کړې چې روسیې عسکر به د سوریې په جنگ کې اورګډ نشي. په داسې حال کې چې په سوریه کې د لویدیځو قدرتونو او د روسي نظامي موجودیت ورځ په ورځ پراخیږي، د یو غټ جنگ د شروع کېدو امکانات هم زیات شوي دي. کارپوه پاول فلنهر یو ځلی بیا وویل، که په سوریه کې د روسیې د جټ الوتکو رالوېدل شروع شي او یا دا چې د روسیې په نظامی اډو باندې حمله پیل شي نو مسکو با یو دم سوری ناری کړي چې دا ټوله خطا او غلطي د امریکا ده. د امریکا د سپیشناز یا د مخصوصو قواو د عملیاتو عسکر را باندې حمله کړي. غټ جنگ په سوریا کې د دوه ملکونو ترمنځ شروع شي.
While opinion has grown more divided, most Russians support the Syria campaign and the Kremlin line that they are fighting terrorists, not the opposition.
په داسې حال کې چې په روسیه کې د خلکو نظر په دوه برخو شل شوی دی او په سوریا کې د نظامي مداخلې په اړه هغوی یو نظر نه لري، خو زیاتره روسان د بشار الاسد له رژیم سره د پوځي مرستې ملاتړ کوي او کرملین هم دا استدلال کوي چې موږ خپل عسکر د ټیریریزم په ضد د جنگ لپاره لیږلي دي، د سوریې د رژیم له مخالفانو سره نه جنګیږو. او که چیرې ثابته شي چې د روسیې مسافروونکې الوتکه په سوریه کې د روسیې د نظامي مداخلې په ځواب کې رانسکوره شوې، شاید چې په کرملین کې د جنگ د طرفدارانو دریځ نور هم وختلی شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې به د خاریزم کو غصب ختم کړي او هغه ځمکه چې په تیرو کلونو کې غصب شوی بیرته د غاصبینو نه واخلي. د برما د انتخاباتو رسمي نتایج به نن اعلان شي. په میامار یا برما کې د رایو شمیرل لا دوام لري. پرون یک شنبه پورس په دغه هیواد کې د 15 کلونو راهیسې د لومړي ځل دپاره آزاد انتخابات وشول. اسرائیلی چارواکي وایي چې د اسرائیل په ختیځ کې یو فلسطینی خپل موټر د اسرائیلیانو په یوې ډله کسانو باندې خېجولی دی. په دغه پیښه کې 3 تنه اسرائیلي زخمیان شوي دي. برید کوونکي په خپله د اسرائیلي پولیسو په ډزو کې بیا وژلی شو. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې که چیرې دا وموندلی شي چې د مصر د سینا د پاسه د روسیې الوتکه د بم د چاودنې له امله رالوېدلې ده، نو دوی به په یو شمېر ښارونو کې د هوایي ډګرونو په امنیتي تدابیرو غور وکړي. بل پلو ته د اسوسیټډ پرس خبري ایجنس رپورټ ورکوي چې د مصر د شرم الشیخ د ښار د هوایي ډګر په امنیت کې ستونزې موجودې دي. د امریکا په خار فرګوسن کې پولیس په لارو کوڅو کې ګرځي او د خلکو سره خبرې اترې او روغبړ کوي. شاوخوا یو کال پخوا د امریکا په خار فرګوسن کې کله چې یو سپین پوستې پولیس یو تور پوستې ځوان مایکل براون ووژو، د هغې نه وروسته خلکو د پولیسو په ضد سختې خونړې مظاهرې وکړې. د فرګوسن پولیسو ستا کوشش کوي چې د خلکو د پولیسو سره اړیکې بیرته ښې شي. د فرګوسن پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې دغه پروګرام یې په دې هدف معرفي کړی دی چې دغه خار خلک په پولیسو باور وکړي. او نړیوال بانک خبرداری ورکوي چې د اقلیم بدلون به تر راتلونکي 15 کلونو په موده کې شاوخوا 100 میلیونه خلکو په ژوند باندې سخت منفي اغیز وکړي او هغوی به په غربت کې په ژوند مجبور کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په هرات کې نن د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 8 درجې اټکل شوې ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 2 درجې اټکل شوې ده. په خوست کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 16 درجې د سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده. په اسد آباد کې د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 3 درجې او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 11 درجه اټکل شوې ده. همداراز په کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 9 درجې اټکل شوې ده. په واشنگټن ډي سي کې نن د دوشنبه په ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 درجې سانتیګراد او ټیټه 10 درجې اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ د هومن انساتا پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. په څو شېبو کې زموږ د تاریخ خپرونه پیل کیږي. موږ به د افغانستان په وخت نن ماښام په 2:00 بجو بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو. ورځ مو په خیر.